دي چې د دې حل لار دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور لپاره یو ځانګړی پالیسی جوړ شي تر څو موږ وکولای شو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو. د همدې لارې څخه
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دوکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي تر څو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دوهمې نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام لرو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د هرات ولایت پر یو جومات برید چې شپږ تنه پکې وژل شوي غندله. یوناما په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پیښه تېر ماخستن د ګذري ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په درشل کې د افغان ژورنالستانو د زړورتیا ستاینه کړې. د مې درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي. د امریکا سفارت چې په قطر کې فعالیت کوي په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ژورنالستان د اطلاعاتو او حقایقو په لټون پسې له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په بیان کې یادونه شوې چې په روان ناورین کې د افغان ژورنالستانو زړورتیا او انعطاف د استایلو ولې. فلسطیني حماس ډلوید لسګونه برمته و د خوشې کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند لپاره د اسرایل د طرحې په اړه غور کوي. دې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني دا کسان د تیر کال د اکتوبر په اوومه پر اسرایل د برید په مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو په مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط ترانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایل د وړاندیز په اړه په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به ځواب ورکړي. په ایران کې دینی عالم او مدني فعال صدیقه وسمقید ضمانت په بدل کې له زندانه خوشې شو. د وروسته له هغې خوشې شو چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د تهران له خطرناک ایوین زندان څخه روغتون ته ولېږدول شوه. میرمن وسمقی چې لیکوال هم ده د تیر 1402 هجری لمریز کال په کپ میاشت کې په خپل کور کې نیول شوی و او وروسته بیا ایوین زندان ته ولېږدول شوه. د اوکراین په ساحلي ښار اودیسا کې د هری پاتر د کلا په نوم پر یوې ودانۍ د روسیې توغندوی برید لږ تر لږه 15 کسان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. ویل کېږي په ټپیانو کې د سرهی کوالوف په نوم د یوه روس پلوه ګوند پخوانی وکیل چې یاده یوه ودانۍ کې د حقوقو یو پوهنځی جوړ کړی و هم شامل دی. د اودیسا والي اولی کیپر بیګا په خپله ټلګرام پاڼه خبر ورکړی و چې په دې برید کې درې میرمنې او یو نارینه وژل شوي خو وروسته یې وویل د دې حملې له کبله یو بل سړی هم د مغزي سکتې په نتیجه کې مړ شوی دی. او په امریکا کې د پاور بال په نوم د لاټري د 1,360,000,000 د ټیکټ ګټونکي پرون دوشنبه رسمن معرفي شول. چینګ او دوان پین سایفن چې ښځه او مېړه دي او د هغوی یو دوست لایزا چاو د امریکا په اوریګان ایالت کې د پاور بال لاټري په مرکزي دفتر کې د دغې لاټري ګټونکي اعلان شول. چینګ سایفن چې له لاوس څخه امریکا ته کډوال شوی او د اوریګان ایالت په بندري ښار پورټلند کې اوسي د سرطان په ناروغۍ اخته دی. هغه چې لاتو کلو رئیس له دغې ناروغۍ سره مبارزه کوي وایي دغه جایزه به یې ژوند بدل کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د هواد خجل کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره هم دا و چې زه ډیر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه ول چې زما د پاره یو ډیر لوی چالنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړی و.
Thank you. یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای له هیواد او دوستانو څخه لرې والی په ژور خپګان اخته کړي دي. هغه ځوانان چې فکر کوي ژور خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زموږ مهاجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپوه ته لاړ شي او له ارواپوه سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر منو آوریدون کو روانشناسان وایی دپریشان یا ژور خفګان هغه ستونزه ده چې که چیرې په وخت درملنه ونشي د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ژور خفګان بیلابیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په دپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو، کار او تګ راتګ بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې له ژوند سره نابلدۍ بیا نورې هغه ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خفګان یا دپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پردیسۍ شپې ورځې تیروي وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډیر کار کړی و، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما لپاره همدا و چې زه ډېر زیات خفه شوم چې کله له هیواده راووتم او له هیواده لرې سولم. په هیواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډېره حده پورې کار کړی و، د خپل خلکو لپاره م کار کړی و، انډیوالان مې پاللي ول، خپل وی مې پاللي ول، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه وو، خپلوان نه وو، صفري نقطې څخه مو پایل وکړ. او دا صفري نقطه داسې وه چې فکر وکړي یو څوک لومړي ټولګي ته ځي او الف ب زده کوي او بالاخره له هغه ځایه را پیلوي او ورو ورو خپل ژوند د سره پیلوي، کور د سره جوړول، ژوند د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه ول چې زما دپاره یو ډېر لوی چالنج و. او ډپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تېله کړي وو او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مو جلا کړي او بالاخره په دغسې یو ټولنه کې چې هلته فردي ژوند ډېر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته ورسره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کېږي، څه ډول ورسره مقابله وکړي، څه ډول ورسره مبارزه وکړي ترسو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سړی باید کوم ملګري چې شاوخوا کې دلته ورسره ژوند کوي کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته را پیل کړو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید د کور را پیل کړو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي د هغوی سره وخت تیر کړو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت، او دغه یو ناوختي ژوند څخه د پیسو پسې ولاړ نه شو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په ارامه نه شي تېرولی. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي او دا باعث د دې کېږي چې دغه یو ناوخته ژوند ورته دغسې د ډپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې ځای کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مو ساعت تېر شي. د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا پارک ته ځي، سهار کې منډه وهي، هر شی خپل ځان دپاره اسکیجول ټاکلی وي، اسکیجول بیس باندې مخکې ځي. دغه شیان زه فکر کوم چې یو څه زموږ ذهن ته ارامتیا را بخي، او ځینې ټولنیز پروګرامونه وي، ایونټونه وي، د هغې څخه موږ نه یو خبر، هغې ته باید د انټرنیټ له لارې یا د نورو میډیایي برنامو له لارې لاسرسی پیدا کړو، هلته ولاړ شو.
که چیرې راسو برعکس د موضوع ته، که چیرې په دغو مسایلو باندې ځوانان ځان بوخت نه کړي، همداسې خپل ژور خپګانې دوام وکړي، دا به کومې منفي پایلې ولري؟
روحي مشکلات سره هلته ورته پی ټی ایس ډی وایي، دغه مشکلات سره مخامخ کیږي، په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي او داسې هماغه یو ناوخته ژوند باندې مخکې موږ وغږېدلو، یو ډول ژوند ځان ته خبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند په لور روانېږي او د ټولنیز ژوند څخه جلا کیږي. او همدغسې بیا دا خبرې ډېر بایزدېږي چې زموږ ماشومانو باندې کوچنیانو باندې مستقیم تاثیر وغورځوي او د هغوی آینده یا راتلونکی ډېره قوي ضربه ورته ورسوي او له ځینو حقوقو او خوشحالیانو څخه بې برخه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامات
کورمادان ښه وخت لري.
سره هم یو لغو ځوانانو څخه دی چې د مسافرت تاریخي تجربه کړی دي. خدای وایي چې د ژوند له سختیو سره مبارزه، ځان له نوي چاپېریال سره بلدول هغه څه دي چې ټول خلک په تېره بیا ځوانان له ډپریشن څخه ژغوري.
مسافر سول خپل وطن پریښود، موږ ټول په همدغه کاروان کې سره وو. په ټوله معنا یو نوی ماحول ته راغلو او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره، د فرهنګ سره او د دې تعلیمي نصاب سره او د کاروبار سیستمونو سره آشنایی مو نه درلود. او دلته هم ځینې نور موضوعات، د حقوقي موضوعات وو چې ځینې ځوانان لا تر اوسه پورې په دې تکل کې دي تر څو خپل سټیزنشپ واخلي یا د یوې اقامه واخلي. دغه د راتلونکي نسان سرګندوالی یا نامعلوم سرنوشت چې دی، د هغه موارد دي چې د دې سبب سوی تر څو یو ډول ډپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا سي. بل د کورنۍ څخه لریوالی، اکثره ځوانان داسې دي چې ګډ ژوند درلود، خپل د کورنۍ سره څخه بیل سوي دي، د مور او پلار، خویندو ورونو څخه، ځینې د خپلو مېرمنو او اولادونو څخه بیل سوي دي. ځینې کسان داسې دي چې په افغانستان کې ښه ژوند درلود، مال، امکانات، جایداد درلود، اوس هغه تر اثره سین لري، نوي ماحول ته راغلي. دا ټول هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په یو ډول ډپریشن اخته سي. خو دا ډپریشن دایمي نه دی، موقتي دی. موږ ټول د گزار په حال کې یو او ورو ورو پرمختګ کوو، مخته ځو.
بله پسرلی صاحب، له خپلو تجربو راته وایي، کله چې په پایل کې مسافرت ته مو مخه کړه، هغه څه و چې ډېر زیات تاسو ته سخت و او تاسو یې ځورولی؟
سخت دا و چې ما ته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډېر لري. دلته زما ضرورت ډېر نه احساسېږي، ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډېر احساسېده. دا چې مو کته وطن مې په بد وضعیت کې دی، بد حالت کې دی، هلته ځوانان بېکاره دي، بېروزګاره دي. بل خوانه موږ منابع لرو، معدنونه لرو، کانونه لرو، اوبه لرو، ذخایر لرو، او دا ټول استفاده نسو کولی. او په یو جنګي ماحول کې اوس یو بل پردی ملک ته راغلی یم، او زما د استعداد نه یا د نورو ځوانانو د استعداد نه ګټه نه پورته کېږي، او یا خپل خلکو سره مرسته نسو کولی. نو دا د دې سبب شو چې زیات ځورولم. بیا کورنۍ لريوالی، د خپل خلکو څخه لريوالی. تاسو ژورنالیست هستئ، موږ ټول په ټولنه کې پاتې شوي یو، او موږ دپاره زموږ خلک ډېر زیات ارزښت لري. زموږ قوت زموږ خلک دي، موږ ته زموږ خلک انرژي رابخي. دلته چې راغلو هغه خلک نه وو، هغه امکانات نه وو، یو نوی سرنوشت سره مخامخ شولو. آی ډي سو، ډرایوینګ لایسنس شو، د نور ټول موضوعاتو باندې باید تاسو کار وکړو. بل خوانه کار باید وکړي تر څو د کور کرایه او مصارف ورکړي، بیا خپل کورنۍ حمایه کړي. دا ټول هغه موارد چې زه ورسره مخامخ شولم. یو ځل او بل شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې شولو، چې هلته سرنوشت نه وو معلوم چې څه کېږي، بېرته موږ افغانستان ته لېږي او یا دلته پاتې کېږو. نو دا وضعیت د دې سبب شو تر څو یو اندازه تر تحصیل لاندې راشو. ولی هغه یو څو چې توکل تو علی الله، څه چې په نصیب کې لیکل شوی وي، څه چې په تقدیر کې وي، هغه ایمان چې قوي وساتې، نور الله تعالی بیا لارې چارې پیدا کوي.
دا وضعیت اوس راغلی که موږ غواړو که ونه غواړو، افغانستان هغه رقم څه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا حاکم سول، ځوانان هلته ژوند نسي کولی. البته اکثره ځوانان اوس دغسې وضعیت سره څه ډول سازش وسي، که څوک ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي، تر څو له دغې ژور خفګانه ځانونه وساتي، څه ډول د ژوند سره مبارزه وکړي؟
خبره دا ده چې نور زه فکر کوم افغانان باید په دې فکر وکړي، زموږ ټول ځوانان نور د سیاسي موضوعاتو او قومي موضوعاتو نه باید لاس واخلي، ژوند څنګه برابر کړي. دا ډېره مهمه ده. زما ټول ځوانانو هیله او غوښتنه دا ده چې باید د قومي او جنګي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډېر وکړي او پرمختګ وکړي، مخته ولاړ شي، په شراکت کاروبار پیل کړي، او یا هم خو موقفونه ترلاسه کړي، یا خپل زده کړو باندې کار وکړي، مهم سرټیفیکټونه واخلي او داسې مخته ولاړ شي.
بله، که په هغه کې دا راته وایي چې آیا که او څوک یې ټوله ورځ جګرخونی وکي چورت وهي مثلا دا موضوع څنګه سوله هغه موضوع څنګه سوله آیا دا د حل لار کېدلی سي
دا چیرته راسیږي او زه دغه خلکو نه بيخي ډډه کوم څوک دغه مشکل لري زما ورته توصیه دا ده چې لطفا خپل د پخوا په اساس خپل اوس او راتلونکي مه خرابوه که چیرې دغه کسان ځان سم کړه او پرمختګ دپاره فکر وکړه موږ ورسره ناسته پاسته ډېر کوو کنه دا یو ډوم ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي او هم خپل شاوخوا ملګرو ته او هم خپل کورنۍ ته او نه هم پرمختګ کولی سي دلته ورسه چې تمام سو اوسو تیر سو او ضرورت دا ده چې باید مخته ولاړ سي کار وکړي زحمت وباسي خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي ژبه باید زده کړي فرهنګ سره باید ځان آشنا کړي مخته باید ولاړ سي مثلا خلک کینی او تشویش کوي او ګیلې وبانه کوي دا هیڅ ځای نه نیسي باید هر یو ځان ورسوي کار وکړي مخته ولاړ سي خلاص یا څوک چې په دغه برخو کې مثلا په دې منفي موضوعاتو باندې اخته دي او یا هم خپل د تیر تاریخ په اړه ډېر فکر کوي او اندېښنه کوي دوی هیڅ چیرته نه رسیږي دا کار نه دی او باید خپل انرژي هلته ضایع نه کړي
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ
خوشاله اوسئ ډېره مننه کور ودا
د پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولای شي چې ځوانان له ژور خپګان څخه وساتي.
اول ځل مسافر د ماسترۍ لپاره راغلی و متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته. تقریبا څوارلس میاشتې ما په سیاتل کې تیرې کړې. د مسافرت په اړه باید چې داوري وکړم، کله چې یو انسان بل هېواد ته ځي د هغې دستور، کلتور، آداب، رسوم دا هر څه ده، هغه بل هېواد نه فرق کوي او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو دغه رسوم او آداب و عنعنات سره سره ځان آشنا کړي. نو یو څه داسه ډپریشن یا سټرس او دغه شینه تقریبا هر چا ته مخه کوي او دې مسئله سره مواجه کیږي.
څنګه مو له دې مشکلاتو سره مقابله وکړله؟ چا د سره مرسته وکړه؟ خپل هم د ځان لپاره څه وکړل؟
خو ښه خبره ده چې کله یو څوک یو ځای ته مهاجرت کوي او دغه ستونزو سره مخامخ کیږي، ښه خبره ده چې سړی ځان بوخت ساتي، یا په علمي کارونو کې، یا په طور د مثال یو وظیفه کې. او د ټولو نه ښه خبره ده چې دوستان سړی پیدا کړي، که چېرته خپل وطنداران، خپل د هېواد خلک هلته وي، هغو سره د خپل ارتباط وساتي، او که خپل هېواد خلک نه وي نو کوشش دې وکړي چې د هماغه هېواد یا د نورو هېوادونو خلک چې هلته دي هغو سره رابطه وساتي، او آهسته آهسته هغو سره ځان بلد کړي. دوستي او دغه مسایل دا سړي پام غلطۍ او زیات کومک کوي چې تر څو سړی د ډپریشن او د سټرس او دغه مسایلو نه بچ پاتې شي.
اکثره کسان لرو چې هغه د ټکنالوژۍ سره نابلده دي، صرف فیسبوک او وایبر او دغه شیانې کارولې دي، نور دوی چې کله راځي مشکلات سره مخ کیږي دا به څومره دوی ته د ډپریشن وړ ګرځي. په دې اړه څه رقم دوستان تاسو لیدلي چې مشکلات سره مخ کیږي؟
طبیعي خبره ده چې څوک سواد لري او څوک ژبه سره بلدي داغه مشکلات لکم یو، ولې هغه خلک چې د ژبې سره بلد نه وي او سواد نه لري هغه ډېر زیات ستونزو سره مخامخ کیږي. زیات افغانان لیدلی دي چې د دې اړخه ډېر زیات سترس لاندې دي او ډېرې ستونزې ورته مخ شوي دي. دو بیچارهګانو ته چې کله دا میل لازي حتی نه پوهېږي چې د میل کې څه لیکل شوي دي، یا په طور د مثال ځان لپاره یو د ډاکټر اپاینټمنټ هم سم نشي نیولی، د ډاکټر اپاینټمنټ لپاره هم هغه د بل چانه مرسته غواړي، او هر میل چې ورته راځي هغه مجبور وي چې دا میل ویسي او چاته چې انګلیسي پوهېږي او هم په پښتو دري پوهېږي. نو دا اول هغې ته وښایي چې انګلیسي ولولي او دوته بیا په پښتو دري کې وژباړي. نو حداقل د ورځې څلور پنځه میله یو هر شخص ترلاسه کوي. اوس دې کې چې سړی تفکیق ونه شي کړی او دې باندې پوه نه شي دا ورته ډېر ستونزمن تمامېږي چې دا ټول میلونه ویسي بل چا ته او هغې ته یې وښایي چې کم یو مهم دی، کم یو د دې نه څه وختي. بله خبره دا چې د ډاکټر اپاینټمنټ په طور د مثال په سټور کې د سودا اخیستل، یو چا سره یو مشکل حل، دغه ټول هغه شی نه وي چې سړی کله د ژبې سره ژبه زده نه وي د دغه ستونزو سره مخامخ کیږي. او طبیعي خبره ده چې دا د رواني لحاظه ډېر منفي تاثیر کوي په خلکو باندې.
بله، تاسو نظر بازار بغو ځوانانو ته څه وی چې دوی امدا وسم غواړي سفر وکي خو دوی یو ډول بې پروايي کې دا کوم څه تصویر دا نزد کوي یعنی د سینه د چ په افغانستان کې امکانات نشته نشي کولای دوی یو ډول سره بې پروا دي او بیا ورسره دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپل بیرته په ډیپریشن باندې اخته کیږي دا هڅه ځوانانو ته بل تاسو مشوره څه وی څه وکړي
ځوانانو ته په کار دی نه یوازې ځوانانو ته بلکې هر هغه څوک خزینه وي ک نارینه وي کله چې سفر کوي بخصوص ک امریکا ته راځي یا اروپایي وطن ته راځي نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه ده حداقل دوه باید زده کړي بل خبره دا ده چې که دوی حداقل انګلیسي نه وي زده کړي یا په تور د مثال انګلیسي زده وي ډیره کمه نو بیا د مختلفو ټکنالوژۍ نه دو ته په کار دي چې استفاده وکړي په تور د مثال ګوګل ترانسلیشن دی مایکروسافت خپله بعضې سافټویر لري چې هغه ترانسلیټ کوي نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کمروازه کوي او په انګلیسي خط باندې ونیسئ اما هدقه تاسو ته هغه انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړی یا دري ته اړی که څه هم هغه ترجمه سل فیصده دقیقه نه ده ولې حداقل سړی ترنه مفهوم اخیستی شي او مشکل پرې حل کېدی شي یا په طور د مثال تاسو همدغه د ګوګل د ترانزلیشن نه یا د مایکروسافت د ترانزلیشن د اپلیکیشن نه که تاسو په پښتو کې خبره وکړئ هغه ترجمه کوي انګلیسي ته اړی او هغو ته د ساوند په حساب باندې هغه اوري او هغه چې بیرته په انګلیسي کومه خبره کوي هغه تاسو په پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې که تاسو خط نه شئ لوستلی هم د هغې نه استفاده کولی شي اول خو لازمه ده چې ژبه زده کړي هر څوک چې بل هېواد ته سفر کوي او بیا که ژبه یې زده نه وي یا په طور د مثال کمه یې زده وي نو د دغه اپلیکیشنونو نه استفاده وکړي
ډېره زیاته مننه له تاسو نه فقط په آخر کې خپلې خبرې که په دې باندې راټولې کړو چې موضوع دا ده چې ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک کې په غټو خبرو کې په آخره کې هغه نتیجهګیري کوو او نور مرکه پای ته رسوو
زما نظر دا ده چې د ژبې زده کول د هر چا لپاره ضروري دي ژبه زده کړي کله چې ځوانان یا ښځینه یا نارینه بل هېواد ته ځي دغه هېواد کلچر سره کلتور سره فرهنګ سره ځان آشنا کړي کوشش وکړي چې ځان ته ملګري پیدا کړي او د ملګرو د لارې نه دغه ډیپریشن یا سټرس راکم کړي او ډېر زیات کوشش او پاملرنه باید دې ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکارۍ نه او د بې ځایه وخت تېرولو نه ښه خبره دا ده چې یو سالمه مصروفیت ځان ته پیدا کړي او حداقل په هفته کې یو وار یا په دوه هفتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کړي په هدف مې دا ده چې پارکونو ته لاړ شي یا په طور د مثال یو ښه ځینو ته چې د لیدلو وړ وي هغې ځینو ته لاړ شي او خپل وخت لږ ښه تېر کړي تر څو که درس وي یا په طور د مثال که کار کوي هغه سټرس یې د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت هم ښه وي او سټرس یې هم کم شي
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ
الیکم تاسو ښه
روز دې ته چې ژور خپګان یا ډیپریشن روانشناسان څه ډول راپېژني ارواپوه شمه کټوازی وایي چې دا سی ستونزه د ساده نه ګڼل کیږي که په وخت سره مخنیوی ونه شي د ځان وژنې سبب هم کېدلی شي
ژور خپګان یا ډیپریشن هغه معمولا ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه رنجوړي عموما په ډیپریشن یا ژور خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کې معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مرحله کې مخه یو ځلې ډیپریشن تجربه کړی د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډیری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي هغه چې بیکار شوی دي هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي وادونو کې نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط یو نوی خلک نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې موږ له
وطن نه هم وتلی دی په ډیپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیان عوامل لري. په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای له هغې تحول سره سازګاري وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي. ډیپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوې فیصد هغه خلق چې په خودکشي اقدام کړی کله چې څېړنې شوې دي، هغه خلق په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوی وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول، هغو نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشې کې، پانتون خوشې کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازېتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردې.
اغلی شمکټ اوازې ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغې ته رسېدل امکان ولري. که چیرته موږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته موږ رسېدل ناممکن یو، نو طبعا په دې کې موږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې موږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ مهاجر شوي دي او په ژور خفګان اخته دي، خامخا د یو ارواپوه ته لاړ شي او له ارواپوه سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي، دا په انسان باندې بد اغېز کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاري وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو دی له دې مرحلې نه په ښه توګه تېر شي، او کوشش دې وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسېږي، ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوشهګیره نه سي چې ولاړ زه یو مهاجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانخلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار وکړه سنه. موږ انسانان ټول په امتحان کې یو، او تل باید دې ته آماده واوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده واوسو چې څنګه له هغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي له دې نه راووسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډېر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدلله موږ او تاسو مسلمانانو، او خدای پاک ته رجوع کول، عبادت کول، یعنی دا د ژور خفګان په درملنه کې له انسانانو سره ډېر زیات کومک کړی ده. ځکه ژور خفګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامیده شي، هغه ژور خفګان ته ځي. نو هغه انسانان، هغه خلک چې ایمان لري، مسلمانان دي، هغه هیڅ وخت نه ناامیده کیږي. او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته. نو کله دا امید چې دوی سره وي، اطمینان دی، له دې بدې ناروغۍ نه ځان هم ساتلی ده. د دې لپاره ښه ده چې موږ عامه پوهاوی زیات کړو چې ډیپریشن څه ده، کومې سطحې لري، په کومه سطحه کې باید موږ ارواپوه ته لاړ شو او سره مشوره وو. دا هغه څه نه دي چې موږ پخپله وکولی شو، له دې سره مبارزه وکړو.
گرانو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځه کی چی است الله مومال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.